امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشابه شنای د دوهمې پښتو خبری خبرونه په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
عامو خلکو د بغلان قندوز لویه لار تړلې ده د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن د فلوریدا په ایالت کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه کوربه دی او د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې مؤسسې مفتشان نن د سېشنبې په ورځ د دوهمه ښار ته ننوتل
دران موردیم که پر روان خبروانه که بعد پورا خبرونو لعوریدو روستا پر رپورتونه که دا هم واوری دا کابل و اسلام آباد ترمن سوداگری دا پام وارد را کما شو
گیرد که پیسی زیادی شوی هر زیادی شوی مخی بچی منگا ویاز رو پیسی مد کرایی راوڑو لا ویاز رو پوکی برا تا شل زرپین زوی زرپی بعد که دی وست چی اولک او دیر زرپی اولک زروی زرپی کرایی که راوڑو مونگا شل دیر زن بعد که دی
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اعصابو د جراحۍ د ځانګړي مراقبت څانګه پرانستل شوه
تنها یک چند بستری که د شفاخانې علی‌آباد از قدیم بود لااقل یک مرکزی باشه که برایشان رسیدگی درست صورت
بده او په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه نوې ادعاوې مطرح شوې دي درنو اوریدونکو رپورټونه وروسته اورئ او سرته ځئ با خادم ته د ساعت پوره خبرونه وایئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو عامو خلکو د بغلان قندوز لویه لار تړلې ده دوی ځکه دغه لویه لار تړلې ده چې پرون د تخار د ولسی جرګې د وکیل په موټرو برید شوی او یو ملکی کس پکې وژل شوی دی د بغلان د امنیت عامر امیرګل حسین خیل د امریکا غږ ته داسې ویلی دی
پرون کوم وکیل د تخار د زی دلته دښمنانو کمین نیولی ده پیرونه یې پرې کړی دی په دې کې ملکي خلک لګېدلي په دې ډزو کې دا د چهارشنبې سپې دوکانو کې هغه خلکو یو ملکي سړی شهید شوی دی څو دن نور زخمیان دي همغه په ارتباط باندې چې جنګ خو هلته و دی دلته دا خلک ویشتلي دي ښار بازار کې او دا غیره خلک ویشتلي دي دې په خاطر راوتلي لاره بنده شوه
د بغلان قندوز ترمنځ غځېدلې لویه لار کله کله د دولت مخالفې وسلوالې بندوي د غور ولایتي چارواکي وایي ناپیژندل شوو وسلوالو نن سهار د هرات غور په لویه لاره درې مسافر وژلي دي او دوه نورې زخمي کړي دي د غور د والي نطاق عبدالحی خطیبي وایي چې مړي او زخمیان ټول ازارګان دي خطیبي وایي امنیتي او اطلاعاتي هیئت د پیښې د څېړلو دپاره سیمې ته استول شوی دی د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی مګر مخکې د شیعه هزارګانو د وژلو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی و په پاکستان کې محکمې یو پخوانی قاضي او د هغه میرمن په دې خاطر جریمه کړې دي چې خپل مزدور یې شکنجه کړې ده د خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی الولی
د اسلام آباد د سترې محکمې قاضي عامر فاروق نن د سه‌شنبې په ورځ پخوانی قاضي راجا خورم او میرمنې مهین په یو کال بند تیرولو محکوم کړل قاضي همدارنګه امر وکړ چې دغه ښځه او خاوند به 30,000 پاکستاني کلداري جریمه هم ورکوي په دې ښځې او خاوند تور دی چې لس کلنه طیبه یې شکنجه کړې ده پولیسو طیبه په 2016 کال کې د همدې قاضي د کور نه وروسته تر هغه وژغورله کله چې ګاونډیانو چارواکو ته شکایت وکړ د طیبې مور او پلار په اول سر کې د قاضي او میرمنې د یوې معاملې پر اساس وبخل خو سترې محکمې د قضیې د بیا څېړلو امر وکړ عاشق الله رحیم زوی امریکا غږ واشنگټن
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې مؤسسې مفتشان نن د سېشنبې په ورځ د دوما ښار ته ننوتل ګمان کېږي چې د دې میاشتې په شروع کې په دوما کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له کبله لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي امریکا او فرانسه وایي ویریږي چې دومره ورځې وروسته د کیمیاوي وسلې د استعمال آثار له منځه نوي تللي د امریکا د خارجه وزارت نطاق د الهرات تلویزیون سره په مرکه کې وویل دوی شاید ځکه په لوی لاس مفتشي نوي پرېښي چې پوهیږي چې هر څومره ډیر وخت چې تیر شي هماغومره د کیمیاوي وسلو اثرات زر له منځه ځي د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د مؤسسې مفتشین د شنبې په ورځ سوریې ته رسېدلی دي خو تر اوسه اجازه نه وه ورکړ شوې چې د دوما ښار ته داخل شي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن د سیشن په ورځ ویل چې د سوریې د حکومت ملګری روسیا په ختیځ غوطه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په مسؤلیت کې شامل ده. خو په دې خبرې هم تاکید وکړ چې غواړي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرو ته ادامه ورکړي. په ترکیه کې قاضیانو حکم کړی دی چې د دهشتګرو سره د ارتباط لرلو په تور د نیول شوي امریکایي کشیش یا عیسوي ملا حبس د دوام وکړي. انډریو ګریګ برنسن پرون محاکمه شو او فیصله وشوه چې د حبس موده یې 18 میاشتې وغځیږي. د امریکا د شمالي کارولینا د ایالت اصلي اوسیدونکی 50 کلن برنسن د موجوده تورونو له کبله ممکن 15 کاله زنداني شي. دی د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د کوردي ملیشو او د ترکیې د روحاني مشر فتح الله ګولان د شبکې سره د اړیکو له امله امنیتي مامورینو نیولی دی. برنسن دغه تورونه رد کړي دي. برنسن د می د میاشتې په 9 بیا محکمه کې حاضریږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د فلوریدا په ایالت کې د جاپان د صدر اعظم شینزو ابي کوربه دی. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشران به دوه ورځې مذاکرې وکړي او امید ده چې خبرې ډېرې مثبتې وي. امریکا ته تر سفر مخکې د جاپان صدر اعظم ویلي دي چې د جمهور رئیس ټرمپ سره د شمالي کوریا د اتمي مسلې په باب غږیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي په داسې حال کې د امریکایي چارواکو لیدو ته راغلی دی چې ټاکل شوی ده د امریکا جمهور رئیس او د شمالي کوریا جمهور رئیس مخامخ ملاقات وکړي. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست یو مقام ویلی دی چې د شمالی کوریا او د جنوبی کوریا رهبران د کوریا د ټاپو وزمه په غیر اتمی کېدو د دایمي سولې په برقراری او په خپلمنځي اړیکو کې د ژور بدلون د لپاره ملاقات کوي. د جنوبی کوریا د جمهور رئیس سکرټر ام جونګ سوک خبريالانو ته ویلي دي چې غونډه به د اپریل د میاشتې په 20مه د جنوبی کوریا په یو سرحدي کلی کې وشي. د ام په وینا د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره د یو ټلیفوني لاین د جوړولو کار هم روان دی. یو خواته نن د اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومي کتاب بازار ته راوته دی. بل پلو ته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جیمز کومي د تبصرو او مرکو له امله د هغه سره د شخړې په حال کې دی. ښاغلی ټرمپ هڅه کوي چې په خپلو سختو ټویټونو د هغه سره مقابله وکړي. منګ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د میانمار جمهور رئیس نن د سه‌شنبه په ورځ 8500 بندیانو ته عمومي عفو وکړه. دا اعلان د میانمار د نوي کال په ورځ شوه دی. په تایلند کې د سیاسي بندیانو د حقوقو د څار د ګروپ نتاق ویلي دي چې په دغو بندیانو کې یو 50 خارجيان دي، شپږ دېش سیاسي بندیان دي. د کویت ولیعت شاهزاده شیخ نواف الاحمد السبا د صحي معایناتو لپاره امریکا ته راغلی دی. اتیا کلن شیخ نواف د خلیج د واړه دولت د واکمن ورور دی. د په 2013 کال کې په جرمنی کې د ملا عملیات کړی وو. د په 2014 کال کې د شیخ احمد السبا د امیر کېدونه وروسته د امریکا او د امریکا د متحدینو د تیلو د صادراتو د چارو رئیس دی. امریکایي ډاکټرانو ویلي دي چې د جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین د کولمو عملیات کامیاب وو. د جان مکین ملګری او دوستان وایي چې د مکین صحي وضعیت د ډاډ وړ ده. دی د دسمبر د میاشتې را په دې خوا په خپل پلرني ایالت اریزونا کې تر علاج لاندې دی او د هماغه ځایه خپل کار ته ادامه ورکوي. مکین د مغزو په سرطان هم اخته دی. او د روسیې د عاجلو حالاتو وزارت نن د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د ابتدایي تحقیقاتو نه معلومه شوې ده چې د کامیروف په سیمه کې په لوی بازار کې چې 13 میاشت پکې اور لګېدلی وو او 16 تنه پکې وژل شوي وو د هغې وجه د برق شارټي وه. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل په مخې رپورټونه تا. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له سیاسي جنجالونو نه وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ سوداګري ډیره کمه شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د امریکا غا خبريال زبی الله غازی وایي چې د تورخم په دروازه کې د تجارتي اموال واردات او صادرات بيخي کم شوې دي. پامکې رپورت ده.
تورخم کلونه کلونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ مهم بندر وو. اوس په کې د تجارت کچه د پام وړ راکم شوې او خال خال بارولون کې پکې تک راته کوي. لاری چلون کې وای چې خو د دواړو هیوادونو اړیکی پیکه شوی او چې پکې پاکستان او افغانستان په لوته ل باروډونکو موټرونه د ناقانونه پیسو واخستل زیات شوی.
یوازې کې چې بندي کې بل ځای کې 15000 شروع کی اوسې په دې درې پټکونه بند کړی دی. هغه پټکونه راغلي په بل پټکې د غوند پټکونه روپې په بل پټکې اخلي. د گیټ کې پیسې زیاتې شوې هر ځای کې چې شوې مخکې به موږ 1000 روپۍ سیمټ کرایې راوړل 1000 روپۍ کې برته 1000 روپۍ 2000 روپۍ پاتې کېږي اوس چې 1500 روپۍ 1500 روپۍ کرایې کې راوړم 1500 روپۍ پاتې کېږي وان پاکستان
افغان غاړې ته ډیر راواریدونکو وړه غوړی بورا او تازه میوه و خود تورخم دروازې ته په تر ټولو نږدې دوکانونو کې د ځایی دوکاندارانو لقوله خلک د پاکستانی توکو اخستو ته زړه نه خکې
په سلو کې مطلب دا چې یو دیش منځیش نفر د پاکستانی وړوړي او د تاجکی چې دا او یا ته نفر مطلب دا خوخی خو خو دا خدي سره خلک آشنا نه وو وس پر سر انشاء الله شناشوی پر ریټ باندې مخدی مالم خدای او په وزن باندې برابر دی وړی په خام چې د پاکستانی په کې و ټیم او لوټه پاکستانی لري بوشکا پاکستانی او جنشته دا صرف د ملیزیا ملیشیا او د دوبه غوړی دی بوشکو هغه ټول دا استعمالیږي په پاکستانی مطلب څوک ډیر نه خوخی هغه ممکنږي
خود دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کمیدو پر ځای خلکو او کار روزګار بد اغیزه کړی ده محمود د تیر وو کالو راهیسی په تورخم کې کاروبار کوي وای اوسې ګټه وټه بیخي رقم شوي
په خو دا سی وو چې راتللې نو لکه مزدوري د ورځې چاپ 3000 4000 5000 پورې مزدوري کوله خو اوس چې کوم یو مزدوري کوي نو 1500 ډیر په زور باندې بیچاره ګان پیدا کوي
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوای اتیر دوو کلونو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تجارت کچه ل 2.1 میلیارډ ډالرو نه 1.2 میلیارډ ډالرو ته راټیټه شوه د افغانستان د سوداګرۍ خونوای پاکستان د تیرو 15 میاشتو راهیسې ل افغان سوداګرو نه د میوه او سبزیجاتو د روغتیايي سند د غوښتنې په پلمه دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو مخه ډپ کړي د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی د دوشنبې په ورځ وی خبري ناستې ته ویلي چې پاکستان د افغانستان په کرنیزو صادراتو شرایط سخت کړي او که د راروان لمریز میاشتې تر اخره دغه ستونزه واره نشي نو افغان سوداګر به سخت زیانمن شي هغه له افغان حکومت غوښتي چې د پاکستانی مالونو په وړاندې خپل شرایط سخت کړي په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت کچه 1 میلیارډ ډالرو ته راټیټه شوې چې 600 میلیونه صادرات او نږدې 900 میلیون ډالر واردات دي د دغه وزارت ویان مسافر قوقندیل امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان اوس له 130 هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې لري او که پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې ایجادوي نو ډیر تاوان بیا هغه هیواد ګالي
کولای شي د ازبکستان سره چې مونږ یو تړون لاسلیک کړی او لاجوهر دهلیز یا کوریدور د هغه او درې جانبه چې د ایران او هندوستان سره د چابهار کې ده او هوایي دهلیزونه چې د هندوستان سره سره انشاءالله سشکال مونږ امیدواری چې هغه دهلیزونه د قزاقستان آذربایجان د امارات متحده عربي سره هم هغوی پرانیزو او انشاءالله زمونږ صادرات اصلا محمد دادش صادرات دیر شي
هغه وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ خیاړي کې غواړي او نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو مسلو ناسته کیږي او شته ستونزو ته به د حل لار راوباسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو ناندریو د سیمهال زور اخستې چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي مسلې جنجالي شوي اوان موضوع جګړې او مرګ ژوبلې ته رسیدلې ده
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15 زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې د تحقیقي ژورنالیزم په اړه په یوې تازه سروې کې ویلي اطلاعاتو ته لږ لاسرسی ناامني او د حکومت نه پاملرنه په افغانستان کې د تحقیقي خبریالۍ په برخه کې جدي ستونزې دي خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت د اطلاعاتو ورکولو ته ژمن دی او تحقیقي ژورنالیزم ته زیات ارزښت ورکوي په همدې اکله پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای چې لا هم رسنۍ د تحقیقي رپورټونو د جوړولو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي د غیداري په خپل یو تازه سروې کې چې د کابل ننګرهار هرات کندهار او بلخ ولایتونو د شپېتو رسنیو د خبر د سانګې له مسؤلینو سره یې د مرکولو لارې تر سره کړې ویلي اکثره رسنۍ د تحقیقي رپورټونو د جوړولو پر مهال معلوماتو ته لاسرسی نه لري او د ناامنیو له ویرې دغه ډول رپورټونه نشي جوړولی د نای ادارې مشر مجیب خلوتګر د دغې سروې په اړه خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل
باور کلی مو همیشه ای بوده که امنیت یا بدامنی بدترین مشکل بر رسانه ها
زموږ ټولیز باور تل دا و چې ناامنی د رسنیو پر وړاندې تر ټولو بدننګونه ده خو هغه شپې ته رسنی چې تحقیقي کار کوي 30% یې ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی تر ټولو لوی ستونزه ده نه ناامنی په دې ډله کې یو شمیر داسې هم وي چې ویلي معلوماتو ته د لاسرسی تر څنګ ناامنی هم د هغوی د کار پر وړاندې یو خنډ دی په بل عبارت 30% رسنیو ویلي چې د تحقیقي رپورټونو د جوړولو په برخه کې ورته لوی ستونزه بدم نیده ښاغلی خلوتګر د حکومت لخوا د تحقیقي رپورټونو د نتایجو بابېزه ګڼل د مالی امکاناتو نشټوالی او د حکومت نه پاملرنه نورې هغه ستونزې یاد کړي چې رسنۍ ورسره مخ دي خو د افغانستان د جمهوری ریاست د ویاندویانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا ته وویل چې حکومت د اطلاعاتو ورکولو ته ژمن دی او تحقیقي ژورنالیزم ته زیات ارزښت ورکوي هغه وویل په خواشینۍ سره چې نه اطلاعاتو ته د لاسرسي له قانون څخه خبر نه دی او هغه کارونه چې حکومت تحقیقي رپورټونو ته د پاملرنې په برخه کې ترسره کړي له هغې هم بې خبره دی او د قانون د حاکمیت عالي شورا پریکړه کړې هر تحقیقي رپورټ چې د رسنیو له لارې خپریږي لومړی له دغې شورا سره شریک شي او د رپورټونو ټوله محتوا د حکومت تر پام لاندې نیول کیږي په خواشینۍ سره چې نه د خبریالۍ له مسلې او تحقیقي کارونو سره سیاسي چلند کوي ښاغلی مرتضوی د نوې اداره په غیر مسلکي کارونو تورنه کړه او زیاته کړه چې دا ډول اقدامات د رسنیو فعالیت ته زیان رسوي خو یو شمیر خبریالان تاییدوي چې د تحقیقي رپورټونو د جوړولو پر مهال په اسانه اطلاعات نشي ترلاسه کولای د تحقیقي رپورټونو خبریال حمید حکیمی امریکا غږ آشنا ته وویل
د خاطر یک اطلاعات خیلی سطحي او عادي کې امور خیلی
د ډېر سطحي او عادي اطلاعاتو لپاره چې عادي ارقام وو او له یو بنسټ سره وو چې موږ ورته مراجعه کوله موږ یو میاشت وزنډولو هیڅ نه حاضرېدل چې دغه اطلاعات موږ ته راکړي اساسي ستونزه دا ده چې بنسټونه دغه مسله خپل مسؤلیت نه ګڼي چې اطلاعات خبریالانو او خلکو ته ورسوي دا مهال په افغانستان کې نږدې 1900 بیلابیل ډوله رسنۍ فعالیت کوي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د شمیرو له مخې په دغو رسنیو کې څه باندې 200 ټلویزیونونه نږدې 350 راډیوګانې او شاوخوا 1430 چاپي او آنلاین رسنۍ شامل دي ممتاز بهیر آشنا راډیو کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اعصابو د جراحۍ د ځانګړي مراقبت څنګه پرانستل شو په دې اړه په مو کې د لیمینیا ځای رپورت
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه‌شنبې په ورځ د اصحاب جراحي د ځانګړي مراقبت برخه په کابل کې د شیخ زید په روغتیایي مرکز کې پرانیسته ښاغلي فیروز وویل دغه برخه په پرانیستي سره به د پیچلو عصبي ناروغي او درملنه او عملیات ترسره کیږي او خلک باید نشي چې دغو عملیاتونو د ترسره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي ښاغلي فیروز وویل دوه کاله مخکې د اصحابو د جراحۍ په برخه کې کوم ځانګړی مرکز نه و او خلک اړ و چې دغه ستونزې لپاره بهر ته ولاړ شي
تنه یک چند بستری که در شفاخانه علی‌آباد از قدیم بود که هم کفایت
یواز پالی آباد روختون که یو سو بستره و چه خلکو تای بسنه نکوله ناروغان با سرگردانه و مریض با کوماکی و یو روختون سخبه بل روختون تا یا یک وس و بهر تا بتلل او که نه پا مرگ محکوم و نموک دا تصمیم ونی و چه دست یو روختون چه طول ناروغان چه دا اصاب و داخلی پوری عرل داری یو مرکز ورته جوړ او سما رسیدن ورته وشی
همه مریضایی که مربوط داخلی اصاب لاقل یک مرکزی باشه که برشان رسیدگی
د امیر روغتیا وزارت وایي چې د اعصابو د جراحۍ د ځانګړي مراقبت دغه څانګه د مغزو د هر ډول جراحي عملیاتونو ظرفیت لري او دغه راز د عقلي او عصبي ستونزو درملنه به هم پکې کیږي دغه روغتون چې 500 بستره لري په تېر یو کال کې د مغزو 350 ستر عملیات پکې ترسره شوي دي د ولسي جرګې د روغتیایي کمیسیون مشر مجیب الرحمن څمکنی وایي یاد روغتون په افغانستان کې د اعصابو د جراحۍ د درملنې لپاره یو ښه ګام دی هغه زیاتوي چې په افغانستان کې د اعصابو د جراحۍ عقلي او عصبي ستونزو ته په کتو باید دې روغتون ته پراختیا ورکړل شي
او د هغه مریضان چې هغه د تداوي لپاره پاکستان ته ځي یا د تشخیص لپاره پاکستان ته ځي اوس هغه امکانات موږ د دوی سره نه لرو یعنی هغه ډیپلوماتیکي اړیکې او حالات مو ډېر ورسره خراب شوي دي نو د دوی نه ما دا هیله ده چې د دې شپخانې د ښه اکمال لپاره او د ښه تجهیز لپاره حداقل پر رئیس صاحب جمهور باندې فشار راوړي
د امیر روغتیا وزارت وایي د شیخ زاید د اعصابو جراحي مرکز بنسټ 9 کاله مخکې ښودل شوی و چې تیر کال کار پیل کړ او په دې موده کې یو اتیا زره عقلي وسبي ناروغانو ته روغتي خدمتونه وړاندې کړي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه نوې اداوې مطرح شوې دي. د سوری رسنیو خبر ورکړی چې په دوما کې د مشکوک کیمیاوي بریدونو قربانیان معاینه شوي دي او هیڅ ډول نښه پکې د کیمیاوي موادو نه ده تشخیص شوې. له بل خوا په هالند کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د حقیقت موندنې پلاوی به سبا سیمې ته د تحقیق لپاره ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د روانې اونۍ په پیل کې په سوریه د لویدیز د وایي بریدونو په ارتباط د روسیې د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ بل ډول ادعا وکړه. دوی وی د سوریه په فضایي حریم کې د غرب له لوري د 103 توغندیو یو اویای خونسا کړی دی.
د اپریل په 14 په بارزه او جرمانه سیمو کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې اصلي هدفونه یوازې تحقیقاتي تاسیسات نه وو، بلکې د سوریه د پوځي مهماتو او هوایی اډو تخریبول وو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم وی چې کیمیاوي وسله نه ده استعمال شوی.
داسې هیڅ شواهد نشته چې د اپریل په اومه د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلو استعمال ثابت کړي.
یو سوریایی ډاکټر د رویټرز اژانس ته ویلي هغه ناروغان چې د کیمیاوي ګاز د قربانیانو په نوم په دوما ښار کې یو روغتون ته راوړل شو، د کیمیاوي موادو هیڅ ډول نښه پکې نه وه او یو شمیر ناپیژاند کسانو په روغتون کې دا ادعا خپره کړه چې کیمیاوي وسله کارول شوې.
مونږ خلک آرامول او ډاډ مو ورکاوه، خو یو شمیر خلکو په ناروغانو د اوبو شیندل پیل کړل. مونږ ورته وویل چې هر څه نورمال دي، خو دا ویډیو ډېر ژر خپره شوه. مونږ نه پوهېدلو چې څه روان دي. ټول ډاکتران پوهېدل چې دا عادي وضعیت نه دی.
روسي مقاماتو د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته دام ویل چې د کیمیاوي وسلو د څیړونکو یو ټیم د سوریه د دوما خارته د چهارشنبه په ورځ رسیږي او د کیمیاوي ګاز د استعمال په اړه به تحقیق وکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیتي خدماتو څنګه به د سه‌شنبه په ورځ د لارو ارزونه وکړي او د چهارشنبه په ورځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د هیئت رسیدلو ته منتظر یو.
د سوریه په جګړه کې لویه قرباني او زیان ملکی خلکو لیدلې. د وضعیت ارزونکو په دې باور دي چې د روانې جګړې لامل د سوریایي ماشومان او اوسنۍ ټول نسل په فزیکی، رواني او تعلیمي لحاظ تباه کیدونکې ده. په تخمینی ډول 2 میلیونه ماشومان په سوریه کې د ښوونځي محروم دي او نږدې 1 میلیون یې چې د خپل هیواد تښتیدلي منظم تعلیم ته لاسرسی نه لري.
شاوخوا 12 کلنو ماشومانو موږ ته وویل هر وخت په قهر وي. رهاب 8 کلنه او د حلب اوسیدونکو راته وویل مکتب ته پتلو ډیره ډاریږي، ځکه کې دیشي تیاری پرې بمبارد وکړي. 12 کلنې عالمې راته وویل که د بم یا بمبارد غږونه وانه ورم حیرانېږم، ځکه هره شیبه بمونه غورځېږي.
د سوریه د وضعیت څارونکي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روانه جګړه د یو نسل له منځه وړو په لور روانه ده، چې دا به سوریه ته نه جبرانېدونکي عواقب ولري چې د جګړې د ختمېدو سره به یې بیا رغول ډېر وخت ونیسي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د اف بی آی د پخوانی رئیس جیمز کومی کتاب نن خرڅلاو ته راووت، خو له بل پلوه ولسمشر ډونالډ ټرمپ جیمز کومی د مرکو پر سر باندې لا تر اوسه پورې له هغه سره د شخړې په حالت کې دی. ښاغلی ټرمپ هڅه کوي چې په خپلو سختو چوچونو باندې د هغه سره مقابله وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
نن سهار د اپریل په 14 د اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومی کتاب هایر لایلټی، چې معنا یې لوړه وفاداري کېدلی شي، د خرڅلاو لپاره بازار ته راووت. راپورټ وایي چې زختو ډیرو خلکو مخکې تر مخکې د کتاب د اخیستلو فرمایش ورکړی و. دا کتاب په داسې وخت کې راووت چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سپینې ماڼۍ مامورانو او د جمهوري ګوند ملي کمیټې غړو د جیمز کومی خلاف خپل اعتراضونه زیات کړي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دوشنبه په ورځ په فلوریدا کې و او په مالیاتو کې د کمولو پر مسله خلکو ته خبرې کولې. هغه دا خبرداری هم ورکړ چې دیموکراتان هڅه کوي چې دا کمښت لغوه کړي.
هغوی غواړي چې دا لغوه کړي او ستاسو مالیه زیاته کړي. موږ د دې کار اجازه نشو ورکولی، ځکه چې د هیواد په تجارت کې یو ځل بیا پرمختګ پیل شوی دی. دا پرمختګ په رښتینې توګه پرمخ روان دی.
پر دې سربیره ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه ټویټونو کې د اف بی آی پر پخوانی رئیس جیمز کومی خپلو بریدونو ته ادامه ورکړله. جیمز کومی د ای بی سی نیوز ته وویل چې ښایي ولسمشر ټرمپ د عدالت مخه نیولې وي، ځکه له دنه یې وغوښتل چې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار مایکل فلین سره له نرمۍ نه کار واخلي.
هغه راته وویل چې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار په برخه کې رسمي جنایي تحقیقات فسخ او باطل کړم. ما ته دا هدایت ښکاره شو، د هغه الفاظ داسې وو: هیله من یم تاسې نور پکې اجراءات ونه کړئ.
جیمز کومی ای بی سی نیوز ته دا هم وویل چې ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره مناسب نه دی. دا هغه ادعا ده چې په یو ساعت مرکه کې له یو ایس ای ټوډی سره څو ځلې تکرار کړله.
زه فکر نه کوم چې هغه په ذهني او عقلي توګه د ولسمشرۍ وړتیا نه لري. هغه له منځکوره سړي نه لوړ ذکاوت لري، د خبرو مفهوم او داسې نور شیان تعقیبولی شي. زما مطلب دا نه وو، زه واقعا په دې عقیده یم چې هغه له اخلاقي پلوه د جمهوري ریاست وړتیا نه لري.
کالیان کانوی ګوډ مارننګ امریکا ته وویل چې کومي هغه سړی دی چې د تاریخي سوابقو تحلیل او تفسیر کوي.
زبلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم سکرتري له ولسوالۍ نه.
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419311. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
د امریکا د یو پخوانی ولسمشر میرمن او د بل پخوانی ولسمشر مور باربرا بوش روغتي حالت له کنټرول وتلې او د بوش کورنۍ فیصله کړې چې نورې په روغتون کې ایساره نه کی. دو نوی کلنه بوش د رپورټونو په اساس د سګو او زړه په ناروغیو اخته ده. په موکې په دې اړه رپورټ.
باربرا پیرس بوش په 1990 کلونو کې د امریکا د یو څلوېښتم جمهور رئیس میرمن وه. هغه شپږ اولادونه لري چې وروسته بیا په 2000 کال کې زوی جورج دبلی بوش د امریکا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو.
کله چې ما له ولسمشر سره واده وکړ ستونزه مې درلوده. د حیرانتیا خبره دا ده چې هغه کس ته چې په کوچني موټر کې به کار ته تللو او ورته مې ویل چې لطفا کوټه دې پاکه کړه، د جمهور رئیس په سترګه ګورم.
هغه د وفاداری بیلګه ده.
ما له هغه چا څخه کرکه کوله چې زما په نیک میړه باندې به یې نیوکه کوله، او زه به ډیره په غوسه شوم چې زما په زوی باندې هم نیوکه کیدلې.
هغه تل د یوې درنې ښځې په توګه یاده شوې ده. د یوستن پوهنتون څخه پروفیسر نانسی بیک یونګ وایي د هغې میراث دا دی چې تل یې غوښتل سواد ته وده ورکړي.
arguing the importance of reading and writing
هغید الوستلو او لیکلو اهمیت شرکه ولا چې هر چاته باید دا مهارتونه زده وي. هغه پسپینه مړی کې په مختلفو مواردو کې د لوستلو او لیکلو د ورټیا په اړه استدلال کاوه.
د کورنی سواد لپاره د باربرا بوش بنسټ چې هغه نږدې درې لسیزې د مخه پایل کړی وو ویلي چې په ټول امریکا کې د سواد د پروګرامونو لپاره 110 میلیونه ډالر ټولې کړي دي. هغه کتابونه هم چاپ کړي دي.
کله چې هغه په سپینې ماڼۍ کې و، د ملي کتاب په نوم یې یو کتاب چاپ شو چې پکې په سپینې ماڼۍ کې د ژوند په هکله لیکل شوی وو، او هغې د دې کتاب عاید چې 1 میلیون ډالرو ته ورسید د سواد په ودې ولګاوه.
د بوش د کورنۍ انا د 1925 کال د جون میاشتې په 8مه باندې زیږېدلې ده، او اوس مهال د امریکا تر ټولو زړه ښځه ده. دا غیله واده 3 او 1 کال کیږي، او د 10 چا سره واده شوی چې له واده وروسته جګړې ته لاړ.
زبال ته ودریدم او د اسمان تیارو ته به مې کتل. ما به د خپل وغو ملګرو په اړه فکر کوو چې د لاسه مې ورکړي وو، د یوه هیواد چې مې ورسره مینه درلوده او د باربرا په نوم یوه انجلۍ.
کله چې د باربرا له دوو لونو څخه یوه په 3 کلنۍ کې د لوکیمیا د ناروغۍ له امله مړه شوه، هغه ډیره غمجنه شوه. دا غیل مسی د دوشنبې په ورځ ویل چې نړۍ له دې کبله د ژوند لپاره غوره ځای ګڼلی شو چې باربرا بوش پکې ژوند کوي.
قدر من اوریدم کنیم ساعت دوم پختو خبری خبرونم پا هم دیزی پایت ورسیده پا لندو شیبو که در دری خبرون اوریدل مهیره تربیه خدای مالشه.